سلامونه وخت مو په خیر. مخ په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږه آزادې رادیو نه اوري په موږ د دې سات خبرونو ته. راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداري پر طریقه د انتقاد لامل نیولی دي. د دغه دوه دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانت د سه شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې یې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوه غونډه کې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خوانزاده نیوکې وکړې چې پاکې په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوانزاده په شمول د طالبانو 12 سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه راهیسې چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلې واکمن شوي دي، په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی، خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر ملا هیبت الله خوانزاده او د هغه په شاوخوا ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستې په کندهار کې جوړې کړي او د طالبان حکومت ډیری فرمانونه هم له همدې ځایه صادر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبه په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پریکړې استثنا کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه سند یې لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتي بشري مرستې لکه اړین درمل، روغتیایي خدمات، خواړه، سرپناه او نور معیشتي ملاتړ لږ تر لږه موقتاً پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا کړي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځان د افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیز کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لورې د مرستو تر بندېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلي دي. نظری دا خبره د سه شنبه په ورځ د یو شمېر افغان رسنیو سره شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې ډېر دغه موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې مبارزې او د روغتیایي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا په یو نوي فرمان کې ټولو مسافرو په ځانګړې توګه سوداګرو او صرافانو تامر شوی چې د هوایي ډګرونو له لارې دی له 15,000 ځمکنیو بندرونو له لارې دی 1500 څخه زیات ډالر بهر ته نه انتقالوي. دا فرمان نن د طالبانو د حکومت د چارو د عمومي ریاست لخوا پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خپور شوی دی. دغه فرمان له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډولو وروسته صادر شوی. هغه فرمان چې له امله یې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شوی. په دې شپږ مادهیز فرمان کې طالبانو په افغانستان کې دننه په راکړه ورکړه کې د بهرنیو اثارو کارول منع کړي او له ټولو افغان ادبای وغوښتل چې په ټولو معاملو کې افغانۍ دې وکاروي. د سوریه نوی مشر تابه له مسکو غوښتي چې د اړیکو د بیا احیا لپاره خپلې تیروتنې اصلاح کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونې د سوریه د نوي مشر تابه لخوا د روسي پلاوي سره د خبرو پر مهال شوې دي چې دا مهال سوریه ته په سفر تللی دي. دا له هغه وروسته سوریه ته د یوه روسي پلاوي لومړی سفر دی چې د بشار اسد رژیم نسکور شو. روسیه د اسد نږدې ملاتړی بلل کېده. د سوریه د مشرتابه په اعلامیه کې راغلي دوی له روسي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې مسکو باید د اړیکو د بیا رغولو لپاره خپلې تیروتنې اصلاح کړي، د سوریه د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي او د هغوی د ګټو لپاره د کار وکړي. له دې وړاندې د کریملین ویان دیمیتری پاسکوف په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې د روسي پلاوي سفر سوریه ته مهم بللی و. پاسکوف ویلي اړینه ده چې له نوي مشرتابه سره دایمي خبرې اترې وساتل شي او مسکو با په دې لار کې خپل هڅې دوامدار کړي. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته څخه کوربنه یم. وړاندې به را سره د راپورونو په لړ کې واورئ چې په افغانستان کې د روانې بشري ناورین سره سره یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بېوسلۍ له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پر وخت خواړه تیار کړي.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو ماشومانو ته، نو هغه رقم تیارېږي ځکه چې غربت دی.
او د دې تر څنګ دا به هم واوري چې نن د دلبې د میاشتې لسمه د متقاعدینو ورځ ده چې دا په افغانستان کې یوه ملي ورځ ګڼل کېده. د دې تر څنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی. د طالبانو د حکومت دوه هغه دینی عالمان نیولی چې تیره ورځ یې پر دوی انتخابونه کړي وو. د دینی عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د کورنیو غړو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو تیره شپه په کابل کې دغه عالمان نیولی او بندیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې لا تر اوسه نه دي ځواب کړي. په دې اړه به فیروز عزیزی نور معلومات راکړي.
د دوه دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت دغه کسان پر دوی د نقد او نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبې مخام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمود حسن د کورنۍ یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل مولوی عبدالقادر قانت یو خپلوان چې ده هم نو غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مام اول گرفتم پیشتر از شما در ریاست شهرش گفتم نمیجاست و گفتن که ترکیک مرکیک شون که خلاص شد
او توی احوال وخیست بیو ویل چه ده استخباراتو پا ریاست کی دی پا ششترک سیمه کی او بیو ویل چه لعبدالقادر قانت سره یو بل دینی عالم هم دلتا دی او تحقیقات ری رفان دی.
که چه هم ده طالبان ده حکومت استخباراتو عمومی ریاست ویان خلیل همراز ده غیده و پرده ده ازادی راژیو پختنی جواب نکلی، خود ده دینی علمان و کورانه و ازادی راژیو تو ویل چه طالبان و ورتویلی چه دوی ده محل تر چارن و لاندی دی. ده یادوانی ده چه ده دینی علمان و پرونسه شمب ده جنوری پاتویسته ما پا کابل که ده افغانستان ده خلق و ده سول او یو بل منل و پنوم یو غونده که ده وینا و پر محل ده طالبان و ده حکومت ده مشران و لخوا ده واک ده انحصار ادا کرده و. مولوی محمود حسن چه واسی ده طالبان و لخوا ده نیول که دو ادا کیگی پا یاد غونده که ویلی و چه ده طالبان و ده حکومت ده مشر ملاح بطلا خونزاده پا گردون ده دوی دیار لستن چارواکی یوازی لکندهار ولایت دی چې په ټکوې دا د قدرت انحصار دی. تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه هم خپاره سوي وو، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي وو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او بشري فعالان، د ښځو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړي وې نیولي او بندیان کړي چې وروسته بیرته خوشي سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. اوچا وایي چې روان میلادي کال کې به په دغه هیواد کې د خوارځواک ماشومانو شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. اوچا په دې اړه په یو بیان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو ټولنو د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بېوسلۍ له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پر وخت خواړه برابر کړي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواک ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواک ماشومان شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځني روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي راډیو ته وویل:
زما زوی همزه چې د 3 کاله عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی او دا یو څه وخت وړاندې چې هو دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارزواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته نو رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرعالم چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل:
ما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې موږ دغه ماشوم یوړو او دته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان نو اقیس کوي او آن د دوی دمړینې لامل کېدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله د 50 مرستندویه موسسو د فعالیتونو د بندېدو په اړه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت له اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري د سې شنبې په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغو موسسو په 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته ادامه د خپلو فعالیتونو ادامه بند کړی ده. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو بیا بشري کارکوونکي او عام خلک په دې باور دي چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو قد کېدو دوام به د افغانیو د بې ثباتۍ او اقتصادي کړکېچ لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اوچا راپور هم راغلی و چې تاسو مخکې واورېده چې په هغې کې 3 میلیونه ماشومان به له خوارزواکۍ سره مخامخ وي. په همدې اړه به زموږ همکاره فیروزه عزیزي تاسو ته نور جزئیات درکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو په اړه د خبرداري او اندېښنو له زیاتېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت لخوا په دې هیواد کې د څه باندې 50 مرستندوی مؤسسو د فعالیتونو د ځنډېدو اعلان د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري د سې شنبې په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغو مؤسسو په 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلي نظري له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې دې له سیاسي مسایلو جلا کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د بشري مرستو بندېدل به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي رحمت الله چې د مرستو تاړ دی ازادي راډیو ته وویل:
نه په کابل کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې مؤسسې چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي مشر عبدالهادي اڅکزای وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو له بندېدو سره به اقتصادي وضعیت بدتر شي.
په افغانستان کې د تحریمونو او د نورو ستونزو او مشکلاتو برسېره د خلکو اقتصادي وضعیت چې دوی د خپل ماشوم ډوډۍ نس برابرولی په دې باندې خورا ډېر سترې اغېزې کوي. افغانستان باندې چې کومه دغه اوس نوی فرمان صادر شو په حقیقت سره په دوه برخو باندې ډېر تاثیر کوي. یوه برخه دا ده چې زموږ اغېزمنسو هېوادوالو اقتصادي وضعیت به نور هم د بحران خواته یوسي، او بل دا ده چې په حقیقت کې د افغانیو پولیسو باید په شور کې کې لکه دا اوس چې موږ تاسو ګورو چې افغاني د ډالر په مقابل کې ډېره کښته سوله او ډالر په یو دم باندې په بېخي پورته ولاړې. مرستو بندیزونه دوام وکړي. زه په دې باندې ډاډه یم چې د افغانستان د اوسني وضعیت کې به ډېر منفي تاثیرات وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ټرمپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغه بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هغه هیواد د ارزښتونو خلاف دي. خو د اقتصادي چارو پوهان، بشري کارکوونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بیې ثابت ساتل ناشونی وي او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن شي. د ځینو اقتصاد پوهانو په خبره د امریکا د مرستو له ځنډولو وروسته د افغانستان کمزوره اقتصادي ثبات لا ګډوډ سوی او د افغانیو ارزښت د ډالرو پر وړاندې ټیټ سوی او ورسره د خوراکي او سون توکو بیې هم لوړې سوي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پرله پسې ډول د افغانیو د بیو د کنټرول او ثابت ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان خبرداری ورکوي چې د دغو مرستو بندول به نه یوازې دا چې اقتصادي کړکېچ لا پسې زیات کړي، بلکې د افغانیو د بې ثباتۍ لامل هم کېدای شي. د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
هر ګونه کسر در تمام همه مالفه های کمک خارجي خط شوه یا کمک د هیواد بنسټونو او هغو خلکو چې په بهر کې دي که هر ډول بهرنۍ مرستې قطع کېږي نو دا به د ډالرو په بیه مستقیمه اغېزه وکړي، ځکه زموږ په یاد دي چې په نویمو کلونو یو ډالر د 100,000 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. که څه هم اوس د ملي ملاتړ په توګه نیم میلیارد ډالر شتون لري، خو دوامداره مرستې مهمې دي.
خو د دې اندېښنو سربېره رویټرز خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په ترڅ کې د ځینو ژوند ژغورونکو بشر دوستانه مرستو لپاره استثنا په پام کې نیولې ده. وړاندې راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنۍ ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو کومرستو، حیاتي درملو، روغتي خدماتو، خوراکي توکو، سرپناه مرستې به دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا د راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وار رسیدلی د یوې نړیوالې موضوع ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې له خبرو تښتي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمه خبرې رات کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28 نه وخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړئ، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلي ویلي زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د می په 6 پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی وای چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10 تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوځي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون مخې باید د نوي دولت د مشر تر ټاکل کېدو پورې خپلې دندې تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خاند دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویلي چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه خبره تر څخه ویره لري، له پیاوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زلنسکي د جنوري په شلمه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې اترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واک له ترلاسه کولو رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي څانګه غیر فعال ده. د دې څانګې یو خون کې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال دغه څانګه محصلین نه لري. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله ډیر خواشینی دي. نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نوم او فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نام دیپارتمنټ
په 1400 لومړي کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دیپارتمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زده کوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارتمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارتمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه وه. د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډیپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز دې ډیپارټمنټ په ځای هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل و هنرونو پا انزای پا دیلسه و تلویختم دیگ دیسکال که ده کابل پا انتون پچاو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او پا افغانستان که ده هنری استعدادونو ده وادی پا موخا جور شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بېلابېلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نېټه په خپله اکسپانه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 11 40 501
نن د دلوی د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو د ملي ورځ سره برابره ده. دا ورځ د 2019 کال د جنوري په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځ په نوم ونومول شو، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نه لمانځل کېږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو خبره په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دی ورکړل شوی. متقاعدین بیا وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي او په ډېرې سختې کې شپې ورځې تیروي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
امیر محمد وایي شاوخوا 1.5 کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لا نه لري.
زموږ حق حقوق تقریبا د دېرش کالونه مخکې دا حساب را روان ده. مخکې اکله ناکله موږ ته څه چې نه و زموږ برخه یې راکولې. پس د امارا د راتګ سره زموږ حق حقوق چا تر اوسه نه دي را کړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خوانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خوانه سره ده، بل خوانه چې وګورې دوا نشته. اوس هم زمریزي مل خو دغه مشکلاتونه دي. نو دا زموږ حق ده چې باید راکړي.
نور زیاتی په کابل او پروان کې د امریات مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو خوندزیو کې دندې ترسره کړي او استقامت شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مړ شوي او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم. هیڅ په کور کې نه یم په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا 3 کاله کېږي چې موږ ته نه دی راکول شوی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د دلوی د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفری پلاوی هم ټاکل شوی.
ټوله موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزاینو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څوم له دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاوت د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونو کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 120 زره ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاوت حقوق پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاعد شوی کس مړ هم شي، حقوق یې اولاد ته تر 18 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
وړاندې په خپرونه کې د ازادي میلمه خپرونه نشر ته چمتو ده. په دې خپرونه کې به له ملک ستانگزي سره زموږ د همکار خبرې